ژبپوهانو کې څو کسان ډېر مطرح دي چې په خپله ډاکټر صاحب محمد رحیم الهام، ډاکټر صاحب پوهان مجاور احمد زیار، ډاکټر صاحب عبدالرزاق پالوال، ډاکټر صاحب پوهندوی نور احمد شاکر، ډاکټر دولت محمد لودین او ارواښات ډاکټر حبیب الله تګی نیازه. دا د افغانستان په معاصر ژبپوهنه کې کوی چې دا د پښتو د معاصر ژبپوهنې سرلاري دي، ممکن مبالغه به مونږ وکړي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل هم په دې سیمینار کې ګډون کړی و. نوموړي ژمنه وکړه چې د ډاکټر دولت محمد لودین د ناچاپ آثارو په چاپ کې به پوره مرسته وکړي.
د څېړونکو ډاکټر دولت محمد لودین لسګونه لیکلي آثار او ژباړې لا هم د چاپ لارې ساري. زه په خپلو فرهنګي ملګرو غږ کوم چې د ارواښاد لودین ټول لیکلي آثار او ژباړې راټولې کړي او د چاپ لپاره یې چمتو کړي. زه د فرهنګي ملګرو د یو کشر په توګه ژمنه کوم چې د مرحوم ډاکټر دولت محمد لودین راټول شوو آثارو په چاپ کې به مرسته وکړم.
ډاکټر دولت محمد لودین په 1910 لمریز کال د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ د انګورو باندې په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي، او په 1908 لمریز کال د لیندۍ په 13 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی و. ارواښاد د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو ټولنې او علوم اکاډمۍ په بېلابېلو برخو کې دنده ترسره کړې او تر 1970 پورې چاپ او ناچاپ آثار پرېښي دي. ډاکټر لودین د ژبپوهنې په برخه کې له روسي او انګریزي ژبو یو شمېر آثار پښتو ته ژباړلي، او یادو ژبو ته یې هم په څېړنیزه برخه کې له پښتو نه ځینې کتابونه ژباړلي دي.
په تیرو څو کلونو کې تکړه انځورګر حمدالله ارباب په ننګرهار کې ګڼ انځوریز نندارتونونه جوړ کړي وو. په دې وروستو کې د ننګرهار یو بل ځوان انځورګر ښاغلی زیب منتظر میسید د خپلو آثارو یو نندارتون جوړ کړی و چې د نقاشۍ د مینهوالو لخوا وستایل شو. زموږ همکار باز محمد عابد دې نندارتون ته ورغلی، نور حال را کوي.
د غنزوریز نندارتون چې د جلال آباد ښار د بیسودو پله تر څنګ د کابل سیند پر غاړه په یو میلمستون کې پرانستل شوی و، شاعر او انځورګر زیب مسید پکې د افغانستان د وسنی ناورین او پښتني کلتور د خوندیتوب په اړه بیلابیل انځورونه چې په خپلو ګوتو یې کښلي وو نندارې ته وړاندې کړي وو. له دغه نندارتون څخه ګڼ شمېر لیکوالو او اهلي ذوقو ننداره وکړه، چې یو هم پکې وتلی افغان انځورګر حمدالله ارباب و. نوموړي د انځورونو په لیدلو سره خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
خوشاله په دې مې چې دغه دی هغه بوت چې په ما او چل انځورونه جوړ کړو. نندارتونونه نشته. نن دغه دی زیب مسید صاحب د افغانستان د خلکو بالخصوص د پښتني ټولنې د مختلفو برخو هغه کم ستونزې ښه اړخونه هغې د انځور د لارې ټولنې ته وړاندې کړي دي، او په دې هیله چې دغه لړۍ مخکې لاړه شي او هغه انځورګران او هغه پوتنشیلونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لاره برسېره شي، او د پښتون په حق له چې موږ عمومي تاثر دی چې دی د خپلو هنرونو په حق له هیڅ نه لري دغه کم جمودی حالت چې دی دا بدل شي او مات شي.
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور لبیب نثار وایي په انځورونو کې خپل ماضي وکتله او د راتلونکو دپاره یې ورته فکر ورکړ.
هنر کمال هم همدا دی چې خپل ماضي سره وصل کی، ځکه زیاتره به د طوفانونو بحرانونو کې داسې کیږي چې سړونه هر څه ورک وي. اول دا موږ فعلا د ماضي ډېره برخه خصوصا فرهنګي ادبي لحاظ راته نه ده معلومه. ماضي ته به د حال یو څراغ راکوي راته چې وړاندې فکر وکړو او آینده کې داسې زمونږ رابطه قطع نه اوسېږي. زما راتلونکی نسل مانه د نن ورځې حال غواړي، او د نن ورځې حال همدغه دی چې په دغه تابلوګانو کې زه منتظر سه په دې کې خوندي کړی دی او ثبت کړی دی.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر محب زغم چې انځورونه یې په دقت ننداره کړي وو وایي چې د ژوند وړې وړې شېبې په هنري بڼه وکتلې.
خبره دا ده چې ډېر خلک په هنر کې پلویو او غټو موضوعاتو پسې ګرځي، مګر منتظر صاحب د ژوند وړې شېبې انځور کړي دي او ژوند له همدغو وړو شېبو جوړ دی، او هر څوک چې دغه شیان ګوري خپلې خاطرې خپلې تجربې وریادېږي لا خوند ورنه اخلي. زه فکر کوم چې منتظر صاحب ډېر لوی هنرمند دی او ډېر خوشحاله یم چې دا اول ځل دی د دوی آثار.
د میدان وردګو ولایت د پوهنتون رئیس عنایت الله معیار وایي چې په انځورونو کې یې د پښتنو اصیل کلتور وکتلو.
دې تصویرونو کې یو شی چې ښکارېږي هغه د پښتنو اصیل فرهنګ دی چې په دې تصویرونو کې ښکارېږي. دلته زه تصویر ګورم چې ډول دی او اتڼ دی. دغه راز زه دلته د تصوف په برخه کې ځینې تصویرونه ګورم. دا ټول زموږ د ټولنې فرهنګ دی، زموږ د ټولنې هغه معنوي اړخ دی چې په دې تصویرونو کې ښودل شوی دی.
شاعر او انزورګر زیب منتظر مسید خوشاله و چې په لومبي ځل یې د اهلي ذوق پر وړاندې خپل انزورونه نندارې ته وړاندې کړي دي.
انزورګر چې کله انزور باسي نو کوشش یې دی چې هغه پیغام چې په دغه انزور کې نغښتی چې دا ولس ته او خلکو ته ورسیږي دا واضح خبره ده. کله چې اهلي ذوق شاعران لیکوالان چې په هنر پوهیږي هغه چې راټولي نو دا د رښتیا هم چې د خوښۍ خبره ده او سړی هغه خپل هنر باندې خوشحالیږي چې ما هم یو څه جوړ کړي چې دومره خلک یې سره راغونډ
دی. وایي چې د انزوریز نندارتون پرانیستو او له انزورونو سره د اهلي ذوق مینې دومره تشویق کړ چې له دې وروسته به ډېر وخت انزورګرۍ ته ورکوي.
په خوا چې اوسني ترانسپورتي امکانات نه وو نو ناوې به خلکو پر اوښ یا آس وړه. د دې تر څنګ د ډولۍ او رواج هم و خو نن سبا خلک پر اوښانو ناوې نه وړي. پر آس ته ناوې وړلو رواج هم د پخوا په څیر نه دی پاتې خو د ډولۍ او رواج ډېر کم شوی. اوس ډېر خلک ناوې په موټر کې وړي. کوچیان هم اوس د پخوا په څیر زوړ رواج نه پالي. که موټر نه وي نو په تراکتور کې ناوې وړي. په ننګرهار کې زموږ همکار شاه محمود شینواري د ډولیو د رواج په باره کې رپورټ چمتو کړی و به ورو چې دا رواج ولې کم شوی دی.
ډولۍ د پښتني کلتور یو ارزښت دی چې له پیړیو راهیسې پښتانه له نوم سره آشنا دي او تر ننه هم په ځینو سیمو کې پالل کیږي. ډولۍ د پښتو په فولکلور ادب کې ځانګړی ځای لري خو په نننۍ پرمختللې دوره کې د ډولۍ رواج په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دی او ځای یې سینګار شو موټرو ته پاتې شوی. له ډولۍ څخه په واده کې د ناوې د راوستلو لپاره کار اخیستل کیږي. یو وړه شان زنګو وي او عموما د لوښو په بڼ بڼل شوي وي. د یو نیم ګز څخه تر دوو ګزو پورې اوږدوالی او په نیمایي اندازه پلندوالی لري. په منځ کې یو لرګی ورکړل شوی وي چې دغه لرګی د ډولۍ یو سر او بل سر څخه تقریبا یو ګز بهر شوی وي. کله چې په واده کې د زلمی کورنۍ په ناوې پسې د هغه کور ته ورځي نو ډولۍ د څو مټورو ځوانانو لخوا په اوږو لیږدول کیږي. د ناوې په کور کې د زلمی د خویندو سربیره نږدې خپلوان نجونې د چمبې په ملتیا سندرې وایي. چې اوس د سیالۍ دور دی، ساينس او ټکنالوژي پرمختګ کړی، د پښتنو دغه په زړه پورې ارزښت په کمرنګه کېدو کې دی او زه یې ګلپوشه موټر نیولی. لیکواله او ژورنالیسته مینه ویاړ په دې اړه وایي
خو په اوس وختونو کې دغه رواج کم لیدل کیږي یا هم ډولۍ کې ناوې دی او ځانه بل ځای ته نه وړل کیږي. علت یې دا ده چې اوس ډېر سهولتونه منځته راغلي دي. موټر شته دي، دې ته ورته نور وسایل شته دي. او بل دا چې اوس نه نجونو دغه ارمان دای چې دوی د ګلپوش موټر کې دی او ځانه بل ځای ته وی وړل شي. نو په ځینو ښارونو کې او په ځینو ځایونو کې هم اوس د ډولۍ نه استفاده کیږي خو په هغه ډول باندې نه. اوس لکه یو تزیني شی، لکه یو داسې یو شی چې دوی د فلم برداری دپاره ترېنه ګټه اخلي تر څو دغه فلم ښایسته راشي او یا هم د دوی هغه واده چې کوي هغه صحنې د پخوانیو خلکو په څیر راشي او یا هم هغه خاطرات ښایسته ورته پاتې شي. نو د دې دپاره اوس ډولۍ هغونه نه کارول کیږي خو بیا هم دغه زموږ یو پخوانی او هغه دود چې موږ پرې ویاړلی شو او موږ همیشه باید دغسې دودونه هم چې دي دغه باید له منځه ولاړ نه شي.
دا چې په پښتني ټولنه کې د ډولۍ ارزښت څه و، ولې د ارزښت د لمنځه تلو په حال کې دی او ښاري کلتور په دغه دود څومره اغیز کړی، لیکوال ژورنالیست او په ختیځه سیمه کې د مشال لاډو خبریال باز محمد عابد په دې اړه وایي.
په کلو کې اوس خلک په موټرو کې ناوې خپل کور ته بیایي چې دغه برخې هم زمونږ هغه کلتوري ارزښت ډېر ځای پکړی دی. که تاسې پخواني ودونه لیدلی وي نو ډولۍ به چې د کوم کور نه اوچتېدله نو په ډول او نغاره به اوچتېدله. او که چېرته به سنگ په سنگ کورونه و، د ناوې او د شاو به سنگ په سنگ کورونه هم و، نو دغه ډولۍ به یو ځل د ټول کلي نه ګرځوله او د هغه اعلان برخه به یې ګرځوله چې خلکو ته وښیي چې د پلاني لور د پلاني له زوی سره واده وک. نو دا چې اوس خاري کلتور کلو ته غځېدلی دی او چرته چې هم د موټر لاروي او سرکونه وي، خلک په ډولۍ کې ناوې نه بیایي، په موټرو کې بیایي، چې زه دغه خ د پښتني کلتور لپاره خ شګم نه غنم او زمونږ هغه ارزښت یې ځای پکړی دی چې مثلا واده به په کوس کلی کې خو نصاب په کې د بر کلی خلکو هم کوله.
سره له دې چې خاري کلتور په کلیوالو سیمو اغیز کړی، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلک یې همدا پخواني رواجونه پالي او دا رواجونه د خپل کلتور یو ارزښت ګڼي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په بلخ کې د نوروز په مناسبت د بلخ ادبي خوځښت لخوا هر کال په خوشحال باندې د قدر د نوروز په نوم مشاعره جوړیږي. د بلخ ادبي خوځښت مشر زبی الله احساس وایي چې سګنې مشاعره د نورو کلونو په پرتله متفاوته وه. مجیب الرحمن حبیبزی مرکه ورسره کړي، په مورته راړوم.
احساس محترم، د مشاعره هدف څه و؟ په څو برخو ویشل شوې وه. یو خو تاسو پوهیږئ چې نوروز دی، او دغه نوروز په بلخ کې دغه اریایی کلتور له مخې په ډېره ښه توګه نمانځل کیږي. نو بلخ ادبي خوځښت هم وګڼله چې له دغه شور څخه وروسته پاتې نه وي، په خوشحال باندې د قدر د نوروز موږ هر کال مشاعره درلودله او سکل هم وشوه. خو د سګنی کال کې یو ستر بدلون دغه و چې ملګرو په داسې وپتېله چې باید له دغه مشاعرې نه یا شعر نه لسکه څنګه چې تعریف دي د وسیلې په توګه کار واخیستل شي. دلته ډېری زموږ نوال ځوانان وی، نو له کابل موږ ځنی ملګری راغوختی او هغه ځنی پو تکړه ځوانانو اباسین بریال راغلی او د فکری بسترونو د جوړښت او د ملي وختابه پاړوړ باندې ډېرې خبرې وکړې او دغه یو بحث یو ډایلوګ د ځوانانو او د ترمنس را جوړ شو. د کی مو هدف دا دی چې ترسو خوځښت خپل اصلي کرخه ته په سمته ګرځیدلې وي او د شوري وختابه د لپاره موږ کار وکړو.
اصلي کرخه سیاسی برخه ده؟ منظور څه ده؟
نه، اصلي کرخه سیاسی برخه نه، اصلي کرخه د ځوان ته د وطن پیژندنه ده، ملي روحیه ورکول دي، ویختوب دی، د زده کړو په ارزښت باندې پوکول دي، د نجونو د تعلیم په برخه کې دغه ویختوب دی، دغه برخه دي. یعنی هغه اخلاقي نظام دی چې اخلاق د ټولنې اخلاقي رخ دی چې باید موږ پوښو څه ډول پرمختګ کولای شو.
او په شمال کې د مسله څومره محسوس ده نسبت په پات؟
یعنی زه نو وایم چې په شمال کې تقریبا په ټول وطن کې زموږ د کلو په کچه باندې تر دې چې په شمال کې موږ د غستون زلرو، ځکه دلته د لا هم په کلو کې د معرف سیستم په هغه توګه نه دی چې موږ د ډیره تمتر وکړای شو. نو دغه ډول مدني ټولنې مسولیت لري، دند لري چې د شعر او ادب تر څنګ باندې د شعوري وختابه لپاره هم جبر کار وکړو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د وری د میاشتې په لسمه نیټه په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره ترسره شوه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه د ښاغلي پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده، په مورته راړوم.
ډیره ښه خبره ده، یعنی د ژبې لپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا لپاره دغه سه مشاعري، بیا دغه سه دودیزې مشاعري چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خواندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډیر څه رسیږي. که موږ تاسو فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنی په دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه مشاعره ژوندۍ ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم و، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانې پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي، او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی د ظاهر صاحب اوبه د غله وختونه، د اوسان د وختونه نه د وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې اوسي، په امن کې اوسي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي شعرونو باندې، او
بله کاروان سے بترم بخ ایم دی موضوع تمام اشارہ کول پخوا د شیرونو باندې بندیز نو د مشاعره بچو د آزاد و هر چا بچا ډول شیر ویلو، خو په دې روسي کې فکر کوم چې ډول سانسور را منست شوی دی. سس په نظر د مشاعری باید آزاد وي، سانسور څنګه خیر سره کېدل شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شیر او په هنر کې. خو بیا د خبره ده چې نو د شاعری هم د صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه آسان دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، یو شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لا نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا هسې شعاري خبرې، هغه هم نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې، یعنې هغه کلام په شاعرۍ باندې